کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام دی ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په نننۍ نیم ساعته خبری مجله کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. له مخکېني ولسمشر حامد کرزي سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم په طالبان ته داده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني.
په کندهار کې د رسنیو فعالیت د ګواښ سره مخامخ دی.
یو څه زیان ورته رسېدلی دی رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې، که هغه مالي بخش ته یې، همداسې که نشراتي بخش ته یې.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د سولې لپاره پر یو کلنو هڅو او اغیزو یې بحثونه لرو.
او دلته ته ما وویل ما له دا سوله په څوشکو په وخت کې راځي وایي په 15 کاله، د دې دعوه په چو کې په دغه باندې وایي چې 15 کاله دواړه تېر.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ورو اوښتو افغان پوځیانو ته پناه نه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل:
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي، ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شي. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایو لودریان سره په دوحه کې یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل لا ډیر وخت دی چې دوحه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و، په پرونی کنفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړم ورځ لیږل شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکي لوبډله نن د بنګلادیش د ملي لوبډلې په وړاندې خپله دریمه سیالۍ کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډله نن د بنګلادیش د 19 کلن څخه د کم عمر لوبډلې پر وړاندې خپله دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپلې 250 مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مشبه پیل کړ چې پرونی هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوي قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحه په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پرون د خونړیو قومي شخړو له کبله په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټې په هغو شخړو کې د قرغزستان 6 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دوو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترینګلی دی.
اسدالله لودین و چې خبرونه یې واورول. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. او د همدې خبرونه لومړی موضوع، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په کانګرس کې نن د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ښاغلی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د کانګرس د غړو سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او په پام کې ده چې نن د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو په اړه له بلینکن څخه پوښتنې په پام کې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویمې ورځې لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سه شنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي. له دې سره به په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غړو ته چانس په لاس ورسي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایډن اداره چیلنج کړي. انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایډن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بېلابېلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي. د بلینکن په وینا کې چې یوه کاپي تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبري اژانس ته په لاس ورغلی ویل سوي، حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري. د استازو جرګې جمهوري پال غړي مایک واتس او جمهوری پال سناتور لینسی گرا هم تیر اونی په یو غړ اعلامیه کې ویلی وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایدن اداره دی یو تروریستي رژیم ته زمينه برابر کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپل یا خپل کورنۍ سره له هغه واده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایډن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایډن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې پوښتنو ته ځوابونه ویل او ټاکل شوی چې نن به د مشرانو جرګې یا سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د روانو چټکو پرمختګونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای طالبانو اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړي او د هیلمندې چې د ټول شمول لپاره به پراتلونکو کې اقدامات وکړي. خغلی کرزی له ازادۍ رادیو سره په یو ځنګړې مفصله مرکه کې هم درس د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت پر رسمیت پیژندل هم مهم بللي او ویلي دي چې ټول افغانان باید دې ته کار وکړي څو نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت پر رسمیت نو پیژني او مرستې ورسره وکړي. لپخوانی ولسمشر سره د امریکا اجمل اند کړی دا او په سر کې تری پختلی دی چې اوس دای په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومو مسایلو دي.
کوشش مو دا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر شي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای شو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر عبدالله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای شو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه طالبانو د اسلامی د هریک د مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایل وو او اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو رسمي مجلسونه نه وو خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هله مداده چې هواد مو د استقرار او اصول او راحت او خوشالي وخت ولر.
طالبانو په روسي کې قرضې سبي او موقت حکومت اعلان کړ. په کور دیننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دی. تاسو په کابل کې وي څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت دی ټول شمول کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یاد نور افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې پراتلونکو کې به اقدامات وشي خلک هیله لرلی شي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و چې هم شمول به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پای شي. نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېل شک چې هم حکومت پراخ وي او هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې سره قانع یم چې بهتر سي لا به شي او کوشش پدې کې دا او مشوره مهم دا غواړم.
کارځ سره تاسو وګدا مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پر رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به چلن څنګه او څومره طالبانو ته مهم او پکار ده چې د نړیواله ټولنې پر رسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري؟
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیری او د افغانستان ټول هر اگزامپل کې ویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه او هغه باعث دي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پیښه وظیفه مو ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو. نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته سره داسې په روابطو کې کې چې د کوم کو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرسته راورسیږي او رابطه مو قطع نه سي. دا به زموږ لپاره د هیواد لپاره ډیر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطه د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نماینده حکومت اوسېږي او آینه د افغانستان اوسېږي. دا به ډېر ګټور وي خو تر هغه چې هغه ځای ته رسېږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومکونه راجلب کړو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت او له نړیوالو سره د دې حکومت پر اړیکو خبرې کولې. ښاغلي کرزی دا څرګندونې په یوه مفصله مرکه کې چې یوه برخه یې تاسو واورېده کړې دي. د ښاغلي کرزی بشپړه مرکه نن د مازدیګر په 4 بجو د ازادۍ راډیو په خپرونه کې اورېدای شئ. اوس هم قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ترکمنستان هیواد به د هغو افغان سوداګرو جرمې وروبخي چې د بندې پولې له امله وراوښتي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنفي تېر ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ټلیفون په کرښه دا او دې ته ورته نورو مهمو مسایلو باندې خبرې کړي دي. ښاغلي نعیم لیکل چې ترکمنستان دغه شان ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د سوداګرۍ په برخه کې د پخوا په څېر خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. دواړو هیوادونو دغه شان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. له شاوخوا 3 اونیو راهیسې کله چې طالبان پر ټول هیواد واکمن شول، ترکمنستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، خو ځینو یې بېرته د بیا پرانیستلو خبره وکړه. په افغانستان کې د بانکونو فعالیت لا هم خپل عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. خلک او یو شمېر سوداګر اندېښنه ښیي که دا ستونزه ژر تر ژره حل نه شي پایلې به یې خطرناکه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هره ورځ په زرګونو کسان د بانکونو شاته ولاړ وي، خو د ورځې په پای کې محدود شمېرو ته یې پیسې په لاس ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر اندېښنه لري که په افغانستان کې د پیسو د لیږد پروسه بیا پیل نه شي، له نړیوالو کمپنیو څخه اخیستل شوي ټول توکي به په بندرونو کې له کاره وغورځېږي. شاوخوا 15 ورځې وړاندې هغه مهال چې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیو، سوداګریزې چارې او اقتصادي راکړې ورکړې له سختو ستونزو سره مخ شو چې لا هم خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، 40 پوله، یو ایرو 9.5 افغانۍ، 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 114 افغانۍ، 10 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ، 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ، 14 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 550 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ورځې دونې خپرېږي. ورځو نورو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او وایي باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د 13 کلونو لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلي ګوترش په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کنفرانس په پای کې وویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد لپاره ډیر مهم دی. په پرونی کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو په ګډون د حکومت ټولۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس له پای وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انتونیو ګوترش په خپله ټویټر پاڼه لیکلی افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلي ګوترش زیاته کړې دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون یې اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونو ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خواهی طالبان باید ټول شموله حکومت او نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه هم کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خلا هم یو شمیر افغان فعالانی د طالبانو په شوی ژمنو شک خای او له دوی غواړي چې د خوځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د خوځو د حقونو فعالې رزما شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید خوځو ته حق ورکړي، کابینه کې باید خوځې شامل کړي. خو زه فکر نه کوم چې دوی به خوځې کابینه کې شامل کړي، ځکه چې د دوی فکر او ذهن ډېر تاریک دی. او ما چې دوی سره خبرې کړې، د دوی یوه خبره ده چې خوځې باید کور کې کښېني، خوځه ملکه وي، او په شریعت په اسلام کې خوځه باید قانون کې نه وي، قانون ناکامه کېږي.
یو شمېر نور افغانان بیا د طالبانو لخوا اوسنۍ حکومت ولې ضعیفه بولي، وایي دا به د مرستو په بهیره وش منفي اغېز وکړي. لودیو کمال الدین سپان ازادي رادیو ته وویل طالبان باید په خپل ژوند ودرېږي، څو د مرستو لورونو وي سربیره دا بهیر ونه درېږي.
مدیریت نسته، به د سیستم ټول ولار دي، د ښځو حقونه زده کړه، کار، رسنۍ، ازادي، دا هیڅ هم نسته، یوازې په خوله دي. نو د طالبانو په زړه یوه ده، په خوله بله او په عمل کې بله.
طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن ښیي او تر خوای دا مرستې د افغانستان د خلکو لپاره مهمې بولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد،
نو دغه مرستې که په ښه ډول ورسېږي افغانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی پرې واخیستل شي، یا په مستقیم ډول همکاري وسي له مشروع لارو نه، دا به د افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفتس یو ځل بیا ویلي ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او دغه راز غواړي چې د خیریه ادارو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15 مندل شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنیو او په ځانګړي ډول محلي راډیوګانو خپل فعالیت درولی او پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې تړل شویو رسنیو کې د میرمن په نوم هغه راډیو هم شامل ده چې د بې پولې خبریالانو د ټولنې لخوا یې د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکې رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه.
په کندهار کې د تیرو 20 کلونو په جریان کې د 5 چاپي خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي راډیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیرې اګست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته له دې جملې ټولو چاپي خپرونو، دوو محلي تلویزیونونو او 5 راډیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه تړل سو محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه راډیو هم شامل ده چې د بې پلو خبریالانو سازمان لخوا یې د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکې رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه. د میرمنو لپاره دغه ځانګړې محلي راډیو چې د خپرونو چلوونکي هم میرمنې وې، د تړل کېدو اصلي لامل یې نه دی معلوم، خو د یو شمېر محلي راډیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسلمان بای د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي او نسي کولای چې خپل مصارف ورکړي. د سما په نوم د یوې خصوصي راډیو د خبرونو مسول وارث عمران بای د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ سوي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو موسساتو چې مخکې له رسنۍ سره د خبرونو په سپانسر کې همکاري کول اوس یې خپل قراردادونه ختم کړي، چې له امله یې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ سوي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیری رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای سي ډیر دوامداره پاتې نه سي او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دی چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږدمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلانات او پروژې ورکولې، نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهیږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندې سوي دي.
په کندهار کې د کلیت په نوم د یوې محلي راډیو مسول بخ محمد ریحان وایي روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د دوی پر کاري ساحې هم اغېز کړی او ښځینه همکاران یې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشتوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ویرې سره چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه ټکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلی دي رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې مالي بخش ته، یعنې چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم، کم سي کم 80% تغیرات پکې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، نو دوی یو قسم ویره لري، ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام افغانۍ تصویر فروت یا افغانۍ خبرې پرتې دي چې دې نظام په خوا کې داسې کول، داسې بندیزونه یې لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل شوي. له دې جملې د نیا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو د کارکوونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسېدو لپاره یې کار کاوه خپل فعالیت په بشپړه توګه درولی. عبدالسمع غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسؤل و ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکاره سوي او یو شمېر یې له هېواده بهر وتلي.
تر او یا 50% ډېر خبریالان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبریالان بیکار دي او یوازې څو محدود خبریالان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر هم هېواد پرېښی دي او له افغانستانه بهر تللي دي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دي لګولی، خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره کومه تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د دې خپرونې وروستی راپور په کونړ کې هغه کډوالي کورنۍ چې سرپرستی کونډو میرمنو ته ورلغاړې ده ستونزې ګالي. دا کورنۍ چې د جګړو له کبله یې خپل کورونه پریښي دي وایي جګړه ختمه شوې خو دوی بیرته خپلو سیمو ته د تګ لپاره حتی کرایه نه لري او په هغو ځایونو کې چې اوس اړولي هلته هم د سرپنا او خوراکي توکو له نشتون سره مخامخ دي.
45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگونو کې وژل شوی او ورته 15 لورګان او یو زوی پاتې دي، د کورنۍ سرپرستی د شفیقه پر غاړه ده. اوس په مرکز سدآباد کې په نوې جوړیدونکو دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي. وای
کله چې دا جنگ شروع شوه نو دې جنگ کې موږ راووتل لورالو، دلته نور حکومت چې وغه مخکنه هغه موږ سر وکوله، بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان داله په نس موږ سر وشوه نم چې کنه وشي څه مونږ شواني ما میاشم کېږي چې په دې تعمیر کې ناس یو نه پیوارو نشته نه پی کوټه شته بوجه نه مې څه ټاټ ګنډله فقې مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماشو خواړه څه په سوال بنده ماشومان و بس موږ ګرځېل ګا ډوډۍ ډوډۍ راوړي سپوره او خریه ینګولې یا نه خلکو سمراستي وشوي وړي واغسته غوړي واسه موږ
شفیقه د ناری ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده. هلته یې هم خپل کور نه درلوده او په خزینه ځاني د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کولو په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله. د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دښتانی پاتې کړې او کوم کښت چې کرلې وو هغه هم وچ شوې او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري. د شفیقې ترڅنګ په همدې خاورو او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کونډو میرمنو ته ورپغاړه ده. له هغوی یوه هم 30 کلنه شیرینې ده. 4 میاشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخیستې وایي.
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو او کله ماړه او کله پناره او بیماره مې نه جامه لرو نه لوښی لرو، موږ خو نه شو تللی، موږ سرپرست نه لرو، چیرته به موږ لاړ شو؟
دغه کډوالي او بې سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه برابره کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
څومره امدادي موسسې دي هغه ټولو ته موږ غږ کړی دی چې د دغې خلکو سره مرسته وکړي. موږ به انشاءالله دغه کوشش کوو چې دا ځل څومره د مهاجرینو یا امدادي مواد چې راځي دوی به پکې انشاءالله شامل وي. د ټولو نه پکې اولي او د ټولو نه اول خو بهتر داره چې د هغې کورونو ته د ستنېدو زمینه برابر کی خپل کورونو کې د څکمه غور ته برابر کی د لارې کرایا خرچه ورته برابر کی
شاوخوا دو میشت کیږي چې د کونړ د ناړی او غزی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنۍ علامل به کور شوی د جګړو په تر رسیدو سره یې زیات شبیر کورنۍ بیرته خپل مینو تستنی شوی خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورپاتې ده نه خپل سیمو کې د اوسېدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپنا اسانتیا وی لري
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرونې کوي د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د 15 دقیقې اونیس بحث لرو خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوحا کې یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل لا ډېر وختي دی چې دوحا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په روسیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړمه ورځ لیږل شوي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکي لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډلې په وړاندې خپله دریمه سیالي کوي په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پرون د خنړیو قومي شخړو له کبله په قرغزستان کې محاکمه شول دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې
سمګ غاګله ازادۍ رادیو اوري
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د سپتمبر 12مه چې د یک شنبه ورځ بعد دوه کې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو دا خبرې په دې هدف پیل شوې و چې په خوانی دولت خپل وسلوال مخالفان راضی کړي او په خپل اډانه کې د سیاسي ګډون زمينه ورته برابر کړي خو خبرې ټکنۍ روانې وي پایلې محسوس نه وي او بل اخر له نظامی لارې طالبان پر افغانستان واکمن شول طالبان وروسته تر دې جګړو ته مخ کړ چې په وینا یې دولت لوري خبرو کې صادق نه وو هغه مهال بیا دولتي چارواکو طالبان تورنول چې خبرو ته رښتینی نیت نه لري په هر حال اوس پښتني دادی که دا خبرې کامیاب شوی وای له اوسنیو حالاتو سره به د وضعیت تفاوت څه وو د افغانستان د اوسنیو مخالفتونو لپاره به د سولې بهیر دوام وکړي او کنه او د دې بهیر دوام څومره مهم دی 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی کوربه مو زه اسدالله لودین یم بحث ته مو دوه میلمانه راغوښتي لومړی هم د مرکچی پلاوی په خوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې مشر غیرت بهیر زموږ میلمه دی او بیا هم د افغانستان د نجات لارې شورا مشر سید اکبر اغا دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټلیفوني اړیکې مو ښې وي او د بحث تر پایه وکولی شو ښې خبرې ولرو ښاغلی غیرت بهیر سټډیو ته وصل دی بهیر صاحب ستړي مشې غرمه مو په خیر تاسو په مرکزی پلاوی کې وای راځل تاسو پیل کو چې دغه خبرو د ناکامېدو لاملونه څه کېدلی شي
ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله
زمنګ په نظر باندې د خبرونو د خبرو د پرمختګ اصلي معنی افغان دولت او افغان دولت له ابتدا نه د مذاکرات په ثبات باندې اخلاص نه درلود او یو سیاسي معنی ور اجرا کاوه او د مذاکرات په مخ کې خندونه ایجادول او په مختلفو بانو باندې غوښتل چې دا پروسه باید تاخیر شي وځندېږي او له بل خوا نه غوښتل چې مذاکرات پروسه باندې مکمل انحصار ولري او دا پروسه مکمل باید دوی هغه کړي دا مدیریت کړي او طبیعي شکل باندې دا ممکن نه وه ځکه سوله یوه ملي پروسه وه او دا د بعض دولتي او حکومتي پروسه نه وه ولې متاسفانه د وخت حکومت او د هغه په راز کې د وخت ولسمشر غوښتل چې دا پروسه کامل خپل د اختیار کې وساتي خپله مدیریت کړي او څنګه چې غوښتل د خپلې سلیقې مطابق باید دا پروسه مخکې لاړه شي.
نو ښاغلی بهیر پخوانی ولسمشر چې اوس له افغانستانه وتلی څه غوښتل چې طالبان هم لکه د حزب اسلامي په څیر راسي د دولت په اډانه کې یو ځای شي او د سیاست په یوه برخه کې ګډون ورکړي همداسې یو څه غوښتل؟
د پخوانی ولسمشر ټول زیار او کوشش هم دا و چې په قدرت کې پاتې شي د خپل قدرت امتداد لپاره یې فیصله هرې وسیلې ته لاس وړ او مذاکرات یې په همدې خاطر ځنډول چې هغه فکر کاوه چې که مذاکرات وځنډېږي او د ده د قدرت موده به تمدید شي وبغځېږي او د دې انتظار هم درلود چې امریکایان او یا غربیان په همدې شکل باندې چې د افغانستان ووتل دومره عجله به نه کوي او امریکایانو ته هم عذر زاري کولې هغه ته ویلي تاسې باید دلته پاتې شئ او افغانستان دغسې باید سرنوشت ته پرېنږدئ که تاسو د افغانستان ووځئ زموږ ټولې شل کرنې لاسوړنې له خطر سره مخامخ کېږي بس دا د هغه دریز و بالاخره به دغسې شم سرنوشت باندې دچار شم.
بله او هغه مهال بیا ښاغلی بهیر دولت خپله ولسمشر غنی لومړی مرستیال او د کابینې نورو غړو یې طالبان تورنول چې ګواکې سولې ته صادقه نه دي ځکه دوی ویل چې زموږ لخوا خو د دولت لخوا خو شاوخوا شپږ زره طالب زندانیان خلاص ول نورې چارې یا نورې اسانتیاوې هم برابرېدې د دولت لخوا د سولې بهیر ته د اوربان غږ کې د دوی طالبان ملامتول. بیا
نه برعکس طالبان مذاکراتو کې مخلص ول او طالبانو سره کوم معاهده شوی او امریکایان معاهده کړی او امریکایان هغه وخت د افغان حکومت نمایندګي هم کوله او هغوی ته دا په معاهده کې دا کلکه وعده ورکړې وه چې دغه ټول بندیان به خوشې کېږي حتی د بندیانو په خوشې کولو کې هم دولت لجاجت کاوه او عجیب غریب وزرونه یې وړاندې کول او په همدې باندې هم دا پروسه وغځېدله وځنډېدله متاسفانه.
بله بهیر صاحب تاسو سره پات شي راځي چې د بحث بل میلمه د افغانستان د نجات عالی شورا مشر ښاغلی سید اکبر هغه هم استودیو ته وصل دی. هغه سپستری مشي تاسو ته هم خره غلاست وایو. تاسو د سولې د خبرو د ناکامېدو لاملونه څه بولئ؟ ځکه اوس د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شوی دی، د ډیرو خلکو هیلې داوې چې دا خبرې به بریالۍ کیږي خو برعکس داسې ونه شول. موضوع جګړو ته ولاړه او طالبان له پوځي لارې راغلل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ستاسو بلبا محترم به حساب نور مرمانه کلری هغه ته ستاسو ولودم کوي. زه فکر کوم چې دلته هرچا خپل هغه خد او چم حکومت او که امریکایانو دغه په کار باندې واچوي یا مطلب یعنی کوسه اصلي تفصیل ورکړم. حکومت د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل او د مذاکراتو په وخت کې تشبه جریان کې است چې د ټرمپ استراتیجي نظامي وه او تر هغه وروسته که تاسو په جریان کې است د انتخاباتو په مسله کې د افغانستان ملت ټوله په دې باندې و چې اوس څه خبرې شروع دي نو تاسو ولې انتخابات کوئ؟ خصولا به وسي بیا به انتخابات وسي دوه مصرفه به نه راځي او ملت په ټول انتخابات ته راووځي خو بیا هم د امریکایانو کوشش دا روان و د حکومت او د امریکایانو د دواړو کوشش دا روان و چې دغه انتخابات چې هغه بیا قانون انتخابات او په ډېرو لږو خلکو باندې حکومت جوړ شو دا دوی سر ته ورسول او دا یې بل تاوان و. درېیم تاوان یې دا و د امریکایانو چې د طالبانو سره
وعده وکړه چې موږ په پلاس ورځ کې ست بندیان در خلاصو یو لسمه ورځ به بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي. خو دوی او حکومت په مشوره او په مسلحت باندې شپږ میاشتې دا خبره وځنډول. د مشورې مسلحت خبره په دې نسبت کومه چې په دې جرګه راوغوښته د جرګې په خوله باندې منه وکړه. عاقبت هغه امریکایان راولاړ چې شپږ میاشتې وروسته یې هغه بندیان خلاص کړل. او درې بل خبره دا و چې اخر چې خلیلزاد رالی د ترکیه مجلس جوړ شوی او هغه مجلس صرف د دغه لپاره جوړ شوی چې امریکایان دنیا ته دا وښيي چې په افغانستان کې مرچ راغلي او په حق راغلي او صلح هم دوی وکړي سالس بالخير هم دوی شي په دنیا کې به د دوی کامیابي وي اشغال به د منځ ځي د اشغال لوم به په دوی باندې نه پخیږي. نو هغه د ترکیه د مجلس موضوع یو دغه چې د بن مجلس غونډه چې هغه یو ناقص مجلس و دغه چې مجلس یې التم جوړوي خو بیا دا و چې طالبانو دا خبره سره ونه منل. نو زه فکر کوم چې دلته د حکومت چې هم غني خپله کوشش تجه کوي چې پنځه کاله دی پرکې هلته دا بیا لولې چې زه یو قانوني حکومت یعنی پنځه کاله وروسته به بیا انتخابات کېږي دی به انتخابات کوي ځکه په هغه انتخابات کې د دف په وجود طالبانو دغه نه کولی ګډون نه کوي نو بیا به دی ناقص انتخابات کوله وایي زه قانوني حکومت دغه تسلیموم چې هغه په قانون باندې راغلی په انتخاب باندې راغلی وي یعنی د خپل ځانیم قانون بلی بل د کلاغه ستدی به کار انتخابات وای او دغه وای کله زه خپل ګوته دی په سپورلو کور اغلی ک په لکه باندې راتلای هم دا قانوني بلی خو به هر تقدیر ما په فکر باندې طالبان په دې کې مخلص و هغه به ویل دي چې مر دغه سره کانفرنس وکړي سواری مر مجلسونه سره وکړلو د د د د د ویډیو کانفرنس مو سره وکړي دا خبره مو ټول هغه ته دغه تشویلې د دې حکومت سره مذاکرات نه کوي ول صلح نه کوي هغه مر سره قناعت بخشه دلایل ویل او مر سره قناعت راکړي او هغه په دې کې مخلص و ځکه چې هغه چوکي نه درلوده او بس نه درلوده د دې ضرورت درلوده چې په افغانستان کې مخلصانه حرکت وکړي او د افغانستان په اخلاص په صورت کې دی صلح وکړي. هغه څه فکر باندې ډیر تاوان کوي هغه په امریکایانو په طالبان په دغه کې او په حکومت کې او هغه یو خل چمنه او چل باندې بستعملولي
بله دغه ورسته ځل چې په دوحه کې خبري او شو فکر کوم شاو خو دوه میاشتې وړاندې وی چې لکابل په هغه وخت کې د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر صاحب عبد الله ورغی اما بیرته چې کله د اختر ورځ وا عبد الله کابل تستون شو ولسمشر غنی ته ویل چې دا خبره نتیجه نه ورکوي او هغه و چې د ولسمشر غنی خبره هم یو څه توند وی او ویل چې طالبان د سولې لارې په سولې حل باور نه لري او له جګړې لارې بدوی پښپاګو میاستو کې لمنځ وړي او دوی بزپی. نو فکر کوي طالبان له اول سره دا پلان درلود چې دوی حکومت سره نه غواړي جوړ جوړای وکړي او ټول دګر دوی ته پاتې سي او کنه حکومت سره هم غوښتل شي او ځای سي لو په خوانی چارواکو سره هم کار وکړي په سیاسي دګر کې دواړه طرفه وي
پاری کوم دی عبد الله تدری شان پیشنیات کړلو چې درې شان معقول معقول و درې سره او داغه د قسمې دا او کړو چې وربن به وکړو او داغه د قسمې دا او کړو چې مر به درې نیم زره پنجان ست شمر سره دی او او زره بنجان مر ست سره دی ته چې دا او زره بنجان را خلاص کی مر به درې نیم در خلاص کو حتی که دا لا ورته ویني او که شي او زره ته ډیر بوري دا درې نیم به سره خلاص کو په دې باندې به بیا مر ست شي وربن وکړو فراخ وربن وکړو پاره کې به عجله وکړو چې موضوع د افغانستان لاسی عبد الله ورته ویل او اولی وعده ورسره کړی او عبد الله غدي عبد الله حاضر دی په دې موضوع ز خبره په ټوله باندې اول عبد الله او وعده ورسره کړی چې دا سیدی دا خبره به سره خلاص وکړي چې زید د سخت تراله چې په دې باندې د سخت وکړي نو به خبرې په شروع کې عبد الله ورته ویل چې ز کابل ته زم د کابل استحال او کوم او تستوی چې وینان درکم بیا به زه به تراسم کابل ته چرالی طالبان په انتظار ودا دی تر پای پورې عبد الله دغه معلومات لانی دی ورسره نیولې چې امر دا کار کوو یا نه کوو هیڅ حال دی ته نه دی وکړي دا چې عبد الله دلته راځي دا عبد الله او دا اشرف غنی په 15 کال چیرولو کې یو فکر وو ځکه چې په جریان کې عبد الله چې سفاره په دا چوکي باندې سر ورکوي دا ولې په دا چوکي باندې څنګه ولاړو خو دغه د فار ولاړو چوکي ده چوکي نو 15 کال چی دی ولې په 15 ورځې باندې بداله کې خامخا د 15 کال چیروي او ما عبد الله ته ولدا دا عبد الله بیا اوري دا مشتبري عبد الله ته ما ولا مال دا شله په چوش په وخت کې راځي مثلا فندل شل کاسه و د خلاصون لا شورا مال د شله په څو وخت کې راځي و په فندل کاله ما دی ولان ټول مال د زو دو د غنی یو نظر دی د یو غنی په یو لار باندې روان دي ځکه چې د دې داوا په چوکې په دغه باندې و چې فندل کاله دواره تیر
بله کور ودان آغا صاحب ډیره مننه بهیر صاحب ته بیرته راشو بهیر صاحب تاسو د مذاکرو په جریان کې دخیل وای تاسو د مرکچی پلاوی غړی وای وضعیت څو آیا څه چې آغا صاحب وای ښه د بهیر صاحب اړیکې فکر کوم پرې سوې ده آغا صاحب تاسو سره به بحث دوام ورکو نو اوس د دغه هڅو جاری ساتل څومره مهم دی په افغانستان کې لا هم مخالفتونه شته حتی ویل کېږي چې د طالبانو په لیکو کې هم ځینې ناراضایتی شته آیا د سولې بهیر ته ضرورت ده چې وساتل سي امغه ته ورته یو بهیر چې جاری وي
اوس ما فکر باندې طالبانو بهیر ته دې ضرورت نشته چې طالبان رقیب نه لري چې هغه د سولې هغه سي مصالحه وسی مصالحه د رقابت په صورت کې کیږي اما لیکن یو شی دی چې صلح ده هغه طالبانو پر یوازې اړه لري یعنی دا معنی ک طالبان اوس راولار سي د د د د د خلقو جلب جذب ته یا مثلا وس د صلاح وخت تیر سو د نظامی وخت تیر سو طالب اوس وای چې د سیاست څخه او د چوکي ورکول څخه خلقو ته دغه سکار واخلي خلک د ځان سره راځي نو زما فکر باندې اوس یوازې په طالب پر اړه لري طالب څنګه د خلک راځي کولای شي مثلا لکه اوس امریکایان د دې کوشش کوي چې افغانان او پاروی یو 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 بل سور جنگ شروع کی اقتصادی جنگ ته دی خیال لري نور جنگو ته دی خیال لري په لکه او خلګي بوتل نور په سی بیاي دا د دې د پاره چې دوی دوه هدف لري یو هدف دا لري چې خپل په ملک دا وایي چې مر افغانستان کې څه گزاره کړی و نو دغه دې دغه خلګ را سره را لدلته نو دا د دې د پاره دا خبره الته کوي چې اوس مثلا لکه روسیا چې الته ټوک ټوکس ولا ما د اتحاد شوروي ټوک ټوکس په روسیا واورې دې د دې څه دا خلګي بوتل دوه هم دا هدف لري چې دلته د ادمي مشروعیت او حکومت څنګه توسعي نو زما فکر باندې چې هغه پردي افغانان د ځان سره خپل کړی ته څوم خوب قبایس سره ولاړه خدا خوب قبایس خدای فات نورم مشکلات کی نو زه فکر کوم چې طالبان ته د ضرورت دي چې خپل افغانان د ځان سره ملګري او حرکت کوي سلو سره کې دي
خپل غیر خلاص کی او خپل غیر لوي کی او مننه مننه غصه بهیر صاحب تاسو سوای په دې باندې چې د سولې دغه هڅه چې په خوا پراخ توګه باندې روان وي اوس هم راړتیا ده ځکه په افغانستان کې د نن لا هم مخالفتونه شته ځینی وسلوال مخالفتونه او ځینی هم نور مخالفتونه آیا د سولې د بهیر جاری ساتلو ته اړتیا شته په نوې بڼه باندې او یا هم په کمه کچه باندې
خاصره دلته په مجموع کې افغانان د دې تحول او د دې نوې انکشاف د ارکلای کوي او ټول ورته خوشبینه دي او سره دي چې امریکایانو او اشرف غني ډېر بد ازایم درلودل غوښتل چې افغانستان کې خصوصا په کابل کې باید جنگ وشي ویني توي شي لوټمار وشي او د خلکو په عزت او ناموس او په ملکیتونه باندې تعرض وشي او الحمدلله په هغه شکل ونه شو فعلا تقریبا افغانستان کې په مجموع کې وضع عادي ده او په شمیر کې څه مزاحمت وو تاسو پته ده چې اوس په مزاحمت هم ختمه شوی ده ولې په هر صورت ښه خبر هم دا ده چې طالبان خپل سینه پراخه کړي اوس په افغانستان باندې مسالت دي او اساسي واک له دوی سره ده د دوی نه د بزرګواري او د حوصلې او د سیاست صدر او د جوړجاړي انتظار ده ښه دا ده چې هغه چا سره چې اوس هم تشویشونه لري او اندېښنې لري د هغو سره دوی مذاکرات وکړي البته په نوې بڼه کې په نوي شکل باندې ولې په مجموع کې فکر کوم چې د هغه مذاکراتو پرمختلل اوس متفق شوي دي کوم چې په پخوا ډول باندې و دلته اوس تقریبا د طالبانو د نظام او د دوی د حکومت په مقابل کې څه خاص مخالفت او اپوزیسیون نشته چې ډېر صبر باندې وکړي نو زموږ هیله همدا ده چې طالبان د همدې وسعت نظر سره د همدې فراخ دلی سره او افغانانو سره ښه سلوک وکړي د هغوی په زخمونو باندې مرهم کېږدي او د لاسایې کړي افغانان ډېر ځورېدلي دي ډېر کړېدلي دي او د طالبانو انتظار همدا ده چې نور د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي خدمات ورته وړاندې شي افغانستان کې باسازي پروګرامونه شروع شي ظرفیتونه را ولار شي او یواجه امنیت خو هم کافی نه ده. امنیت لوی نعمت خو د امنیت سره به افغانان روزی بم غواړي، رزق بم غواړي، کار بم غواړي، تعلیم بم غواړي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوس د طالبانو په غاړه دي او هغوی ته دا مسئله تراجع ده. نو په هر صورت اوس هغه مذاکرات فکر مې کوم فکر کوم چې په کوم شکل باندې پخواني هغه متفق شوي دي او په نوې بڼه کې د طالبان د ټولو افغانانو زړه لاسته راوړي.
بله، او بهیر صاحب تاسو څه فکر کوئ که چیرته هغه مذاکرات روان وای یوې نتیجې ته سره رسیدلی وای دغه د افغان دولت پخوانی چارواکي او طالبان اوسنیو حالاتو سره به د وضعیت توپیر څه و؟ آیا اوسنی وضعیت به و لکه څنګه چې اوس په کابل کوم وضعیت حاکم د طالبان راغله له پوځي پلوه او کنه له دې نه به ممکن ښه یا ممکن خراب وضعیت حاکم و؟
متاسفانه چې نه د افغان دولت او نه هم د امریکایانو عزائم په دې اعتبار باندې مثبت ول. دواړو غوښتل چې دلته افغانستان کې یو لوی حرج مرج جوړ شي. طبیعي خبره ده چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته زموږ ټول په دې نظر باندې و چې افغان حکومت به دوام نه کوي، سره دې چې اشرف غني او د هغه پلویانو ډېرې غټې غټې خبرې کولې او لافې وهلې چې دا قانوني حکومت او موږ به تر اخره مقاومت کوو، دا د افغانانو منتخب حکومت او طالبان په افغانانو کې ځای نه لري. خو موږ ولیدل چې هغوی په کلا دغسې شرماوره تیښته وکړله او افغانستان یې همدغسې په میدان پورې شو. خو الله جل شانه خو خپل نظام لري او په کوم شکل باندې چې دا کوم وجهت را وړاندې شوی دا یوه معجزه وه او دا د هر څه د تصور او د تحلیل او تجزیې خلاف یو کار وشو. خو په مجموع کې الحمدلله یو ښه تحول و، مثبت تحول و، او دلته په کابل کې د چا فرد هم وینه نه شوله. اوس دا اوس کوم حالت حاکم ده په افغانستان کې، کم له کمه موږ د ورځې 200 کسان چا خبره ده نصیب کړي دي، روزانه 200 کسان افغانان په بشارګان مژل کېدل. کم له کمه اوس افغانستان کې د دې وژنو مخه نیول شوې ده او هیله دا ده چې وجهت نور هم د مثبت خواته لاړ شي.
بله، تاسو ویل چې په کابل کې د چا پازوینه نسوله، دغه راز په ننګرهار او لغمان او بعض نورو ولایتونو کې، خصوصا هغه ولایتونه چې په وروستیو ورځو کې یا په وروستیو ساعتونو کې طالبانو ته په لاس ورغلې. دلته اوس داسې ویل کېږي چې خپله پخوانی ولسمشر چې له افغانستانه وتلی ده وغوښتل چې په یو خپل طرز د فکر سره د افغانستان جګړه زر ختمه کړي، ځکه دای پوه و چې نور باید جګړه ونیسي، ځکه خبره له جګړې وتلې. دای اکثره خلک دته د اتل خطاب کوي، وایي چې جګړه د افغانستان په څو ساعتونو یا په څو ورځو کې پای ته ورسوله. آیا رښتیا هم دغسې ده چې اشرف غني رښتیا هم اتلولي وکړه او جګړه بې د دې چې مقاومت وسي وینې توی سي پای ته ورسوله؟
د اتل خطاب کول ډاکټر اشرف غني ته ډېر لوی جفا ده، او اشرف غني د اتل د لقب قطعا مستحق نه ده. نو اشرف غني اصل نه غوښتل چې دا وجهت په افغانستان کې په دې شکل رامنځته شي لکه دا اوس تاسو ګورئ. هغه دې ته بډې راوالې وې چې دلته په افغانستان کې به جنګي خودریزي به یې لوټمار به او دای به خپل قدرت کې پاتې کیږي او قدرت ته به تامه ورکوي.
سلامات اوسئ بهیر صاحب. کور مو ودان بحث کې لګډون ورزو آغا صاحب ته، آغا صاحب سره په خبرو بحث پای ته ورسو. آغا صاحب تاسو څه فکر کوئ، آیا اشرف غنی د افغانستان په پریښودو ښه کار وکړ لکه څنګه چې دای خپله وایي چې د وینې تویدونو مخې ونیوله، او که نه فکر کوئ که دای پاتې وای ممکن وضعیت له نن نه ښه وای؟
ما فکر باندې دا اشرف غني د ډېره وخته واک د لاسه وتلی و. یو که وګورو اول د اشغال په صورت کې خو یو مخد واک نه درلودي، بیا چې مطلق د دغه تخریبکاري او د ملت زورونې دپاره د یو څه واک درلودي چې ملت وزوروي. ښه خبره خو به دا وایي چې د وختي دا واک و اختیار پرېښی وای، اما لیکن وروسته چې دی ولاړې دا خو دا غونې مرفه ده افغانانو کې چغال ډېر دغه بولو چې ډېر بیرېږ. دلته دی دغه اندازې ته ورسېدي چې کابل ته طالبان لانه نه و داخل شوي، نو کې غله را داخل شوله چې هغه غلو غلا شروع کړه. دې بالا ریز وخت یو غوړي د دغه څه د کابل پرېښو. او دا چې خبره و چې دې خائن نه وای، خائن وای خائف دي چې دې خائن نه وای، دې بدل څه تر هغه وخت پورې چې طالبان راتلای او دا ځایونه تسلیمولای، یا مثلا د دې سره یو طریقې جوړولای، دې په پات څه وای دلته په افغانستان کې د ځینې ځینې غلاوي چې د طالبانو سره تک دمخه وسی، او دا بم نه وای سی، او یا خلا د قدرت چې د قدرت خلا رااله دا هم ډیر لو پاجا او خو طالبانو دا ډیر لوی حکمت وکړي چې دا قدرت خلا هغه پاجا چې ځینی پیښیدل او یا تصور کړي د پاجې هغه طالبانو جل دا کړل او دا یو شی نه را لیدل ته چې لکه څنګه چې بهیر صاحب دا خبره وکړه چې تلوینه توی نسبه وینه توی نسبه دا ډیر لو خبره و لیکن پات شو دا تک دا معنا ورکول چې ته پاجا پیښسی دا استفاده دي تر اوسه پرې نه کړي هغه په دې باندې نسبت نه کوي چې طالبان ته یو تاوان یا د افغانستان ته یو تاوان رسیدي د دلارې دی به ورسي او په هغه صورت کې چې ولاري هم د دې لپاره ولاري چې خپل ځان ګوښه کړي چې ځان د دې ځای وکاږي او یو ځای ته ځان ورسېده د سینسي سبا دلته په دار کې یا مثلا مرکزي یا محکمه سره کې په البته هغه نو سره کېده د طالبانو ډیر ښه سیاست تر پیش کړی وو تاسو ولې د استعمال قانوني وی حالت به ته لا کې هغه لاري اجازه ورکړه لاري ایران ته د چین دغه اجازه ورکول او دغه کوي په البته د ډیر بیرندوک سره وو د بیر څخه او
بل ممکن هغه څه ممکن امنیتي ټیم اجازه نه ورکړي ځکه کله کله چارواکي مستقیل نه امنیتي برخه کې هغه خپل ټیم تصمیم نیسي د باز د پاشي بوت رسیدلې راځي او رسېب ختنه داسې وکم چې اوس د طالبانو ترمنځ مخالفتونو ته اشاره کوي دا مخالفتونه څومره جدي دي کپلانډو کې تبصره پوکه یو آیا فکر لري چې د طالبانو نوې کابینه به یو څه هم شمولوي او نورې خواوې به هم پکې وي ډیر پلانډو کې مهرباني
د اسلام دوه مې چې اوسنۍ حالت د بی اعتمادۍ صورت کې طالبان کېدل چې په ملت پولیس باندې بی اعتمادۍ اعتماد دولس خلکو باندې اعتماد نه لري ولس نه شو د یعنی په خلکو چې سابقه حکومت کې وفا و باندې اعتماد باور نه لري نو دا حکومت چې سرپرست حکومت اعلان کړي د دې لپاره چې خلکو ته دا وشه چې موږ داسې حکومت اعلانوي چې په هغه باندې بورس ولس ډېر خوښ وي نو زه فکر کوم چې اوسنۍ حالت دا ډېر ښه وکړه طالبانو چې دغه رقم حکومت یې د سرپرستۍ په نامه باندې او خپل حکومت اعلان کړي بیا هم افغان شمولیت په دې باندې شته کله ازبک خلک په پښتا او کله د تاجک خلک هغه
کم دی ما هغه شمیر کم ده یعنی هله شته چې نوې کابینه به یو څه
ما د ټول ما چې اوسنۍ حالت ته شي چې دین خلک دی راولي په هغه د خلک چې هغه د سابقه حکومت وه یا په د شل کال کې وې پیجرا کړی وي نو هغه به کېدلی شي چې د اعتماد شورت به نه وي اوس هغه به بیا تخریب کاری ته ملا وتړي نو زه فکر کوم چې اوس په دا سرپرستی شوي دغه ډېر ښه حالت دی چې اوس طالبان اوس په دغه حالت کې واقعي دي چې په ټول افغانستان کې د چا فضا د اورودانه نه ویني کېږي چې خو تقریبا درې سوه کسه څلور سوه کسه د منځه تلله اوس چې څوک د
منځه
پیشرفتي ده د دې په ځای به نورې پیشرفتي مخترات انشاء الله
ډېره مننه سلامات اوسئ ډېره مننه له خپلو میلمنو د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر هغه او دغه راست د مرکچي پلاوي له پخواني غړي او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې له مشر غیرت بهیر صاحب څخه ډېره مننه چې د بحث کې له موږ سره ګډون وکړ
بے گناہ ذات پردوپ سے قربانیم یوم یو فاترہ